Tavon san kid sahar las bajis ve assalamu alaikum ta si azadi radio ta wajast da azadi radio da yo sat akhbarawana pail swach dera barkhe da azadi radio mujalle ta zangade sabeda pati khbarawani ki zini raporuna ham khbarawu awre che nan da na top maqar ki da da tadun da bahruni char waziran da afghanistan da sul par masala bahas kawi pail ki da de sat muhim khabaruna د ناټو سرمنشي د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل سوي دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازی وایي ایران لږ تر لږه 80,000 شیعه جنګیالي ګمارلي دي. د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان د سولې پر مسله بحث کوي. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ پرون دا خبره په بروکسل کې د ناټو په مقر کې وکړه. هغه د سولې په برخه کې د افغان حکومت د وروستیو اقداماتو هرکلی وکړ او ویې ویل چې ناټو په دې برخه کې همکاري ورسره کړې او خپلې همکاري ته دوام ورکوي.
We will address the situation in
Mujba da Afghanistan par waziyat khabri aw da sul aw pokhlaine par laro charo ba tamarkuz wakru Taliban ta da Afghan wal asmashr Ashraf Ghani de be qaid aw shart urandiz har kalay kawu shagli Stoltenberg Afghanistan ta da nur askaro da astawlo aw da malim la tad da new yojmano dad hammer kad د ناټو د غونډې ته چې هدف یې په جولای کې د ناټو سرمشریزې ته چمتووالی دی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ملکي استازی کورنیلوس سیمرمن هم وربلل سوي دي. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وزیرستانونو میشت کډوال وایي چې وړمه ورځ د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 کډوال وژل سوي دي. دغو کډوالو نن وویل چې وژل سوي کسان ټول ملکیان او په یوه کور کې میلمانه وه چې افغان ځواکونو وربندې عملیات وکړل. خو د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د وسلولو پر مرکزونو سوي او په سیمه کې له افغان ځواکونو سره وسلوله جګړه هم سوي وه.
جنگ شوی ده، نخته شوی ده، دوه نفر زمونږ هم زخمیان شوی دي، تر لس پورې دښمن وژلی، یو څه کسان یې ټپیان شوي دي. د هغې وسلې زموږ لاسته راغلي دي، کمپیوټرونه زموږ لاسته راغلي دي، د دوی منظم مرکزونه وو، هغه مرکزونه یې مات شوي دي.
والی وایي په دغو عملیاتو کې په مشخص ډول وزیرستاني کډوال نه دي په نښه سوي. د پکتیکا برمل چې یوه سرحدي ولسوالۍ ده، د امنیتي ستونزو او لریوالي له کبله ورڅخه د کره معلوماتو راټولول ستونزمن دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې د محلي خبریال عبدالمنان ارغن د وژنې په تور یې یو تن نیولی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو د برخې مرستیال متی الله هلال تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار امنیه قمندانۍ منصوبینو د کس پرون نیولی او نوموړي پر خپل جرم اعتراف کړی.
یو وسلوال چې د شهید ارغن په وژلو کې لاس درلود، د بل ولایت میزانې ولسوالۍ اوسېدونکی او اصلا اوس د کندهار ولایت په لوله کې کورو نیول شوی دی او خپل یې په جرم باندې اعتراف هم کړی.
د کندهار امنیه قمندانۍ رسنیو ته د نیول سوي کس د اعترافاتو ویډیو هم استولې چې وایي د طالبانو په امر یې ارغند وژلی. خو د دې ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. وسلولو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند د کندهار په نهمه حوزه کې د وسلولو په ډزو ووژل سو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازی وایي ایران لږ تر لږه 80,000 شیعه جنګیالي ګمارلی دي. دانیدانن تور ولګاوه چې تهران د سوریې پلازمینه دمشق ته نږدې په یو پوځي اډه کې د جنګیالیو د جلب او جذب یو مرکز هم چلوي. شغلی دانن پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل ایران د دمشق په 8 کیلومتري کې د جنګیالیو یو روزنیز مرکز جوړ کړی دی. د سوریې په وکلنه شخړه کې چې په سلګونو زره کسان یې په نتیجه کې وژل سوي، ایران او روسیه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت له عمده ملاتړو ګڼل کیږي. وروسته له هغې چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې په سوریه کې یوې پوځي اډې ته څیرمه هوایي حمله وسوه، تهران او مسکو یې مسؤلیت پر اسرائیل واړاوه. د اسرائیل او ایران ترمنځ تر هغې وروسته لفظي شخړه زیاته سوې ده. د پاکستان حکومت اټکل کوي چې د اصلاحاتو او د چین د ورېښمو لار د پروژې په مرسته اقتصاد سر مالي کال 15.8% وده کوي چې دا له 2015 میلادي کال راهیسې تر ټولو چټکه وده شي. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر احسان اقبال پرون په اسلام آباد کې وویل موږ شای له سیاسي بې ثباتۍ پرته شپږ اشاریه یو فیصده وده ولرو. وروسته له هغې چې تیر کال نواز شریف د اداري فساد په تور له قدرت څخه لرې کړی سو، پاکستان له کړکېچ سره مخامخ و. په پاکستان کې له کلونو راهیسې د طالبانو او نورو افراطي ډلو لخوا تاوتریخوالی هم روان دی چې په دغه هیواد کې د پانګونې او د اقتصادي ودې په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. سږ کال ځینې مسایل د پاکستان د اقتصادي ودې سبب سول. له هغې جملې په اقتصادي بنسټونو کې اصلاحات، د انرژۍ د سکتور عصري کول او د چین لخوا د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو په ارزښت اساسي پروژه چې د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز بلل کیږي. د دې پروژې په مرسته د چین غربي ولایت شینجیانګ د پاکستان له طریقه له عرب سمندرګي سره تړل کیږي. او د شمالي کوریا رهبر نن سهار د جنوبي کوریا قلمرو ته په داخلي دو سره تاریخي کار وکړ. دا له 1953 میلادي کال راهیسې چې د کوریا جګړه سوې وه اول وار دی چې د شمالي کوریا یو مشر د جنوبي کوریا خاورې ته داخلیږي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سهار پر ځایي وخت 9:30 بجې له کرښې څخه چې سخت امنیتي تدابیر نیول کیږي واوښت چې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جا این سره وګوري. مون جا این په هغه سرمشریزه کې د ده کوربه دی چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپ وزمې د پاکولو او د سوله ییزو اړیکو د ایجاد لپاره رابلل سوې ده. په پام کې ده د دواړو رهبرانو ترمنځ لومړنۍ خبرې په سوله ماڼۍ کې وسي چې د جنوبي کوریا د سرحد په جنوب کې پرته ده. جنوبي کوریا ویلي په دې سرمشریزه کې به له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو، د دایمي سوله ییزو اړیکو د ایجاد او د دواړو کوریاګانو ترمنځ د ارتباطاتو پر پرمختګ خبرې وسي. نن د ناټو په مقر کې چې د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې دی، د دغه تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسله بحث کوي. په دې غونډه کې د افغانستان د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو متحدانو ته بلنه نه ده ورکول سوې، خو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان او د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازی برخه پکې اخلي. د افغانستان پر سوله دا بحث په داس حال کې کیږي چې وسلولو طالبانو په افغانستان کې د خپلو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. بلخوا د امریکا یوې چارواکي ویلي چې وسلول طالبان د ورختایي له کبله د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی دی. احمد شیبر له بروکسل څخه نور حال راکوي.
د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې او پخلاینې مسله څېړل کیږي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ تر دې غونډې یوه ورځ مخکې وسلوالو طالبانو ته د خبري غونډې پر مهال دا پیغام ورکړ. طالبان باید پوه شي چې کله به د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي، موږ به د افغان ملي امنیتي ځواکونو مرستې، مشورې او ملاتړ ته ادامه ورکړو تر څو په یوه پړاو کې داسې شرایط او چوکاټ رامنځته شي چې سولې ته لار هواره شي او طالبان خبرو ته چمتو شي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پر امکاناتو بحث کوي چې دوی ورځې مخکې طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو پوځي عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. په ناټو کې د امریکا د متحد ایالتونو ځانګړی استازی کی بیلی هاچیسن ازادي راډیو ته د طالبانو له لوري د پسرلنیو عملیاتو د اعلان په اړه وویل چې دا د ولسمشر غنی د فبروري د 28مې نېټې له قید او شرطه پرته د سولې د وړاندیز د ردېدو په معنا نه ده. زه خوشینه یم چې طالبان د پسرلنیو عملیاتو په اړه شخیږي او دا ترهګری چې د افغانستان ولس غملې ډېره غمجنه او ناراحت کوونکې ده. فکر نه کوم چې د طالبانو دا اعلان د سولې د وړاندیز د ردېدو معنا ورکړي. فکر کوم چې طالبان ورخطا شوي، اوس دوی د افغانستان د خلکو د ادارې شاهدان دي چې له خپل هېواده دفاع کوي. د میرمن هاچیسن په باور طالبان د صحنې شاته په ډیرو خبرو بوخت دي، خو دې په دې برخه کې نور جزئیات ورنه کړل. تمه ده چې د ناټو تړون د 9 غړو هیوادو د باندنیو چارو وزیران په نننۍ غونډه کې د بنسټونو د اصلاحاتو مسله وڅېړي او پر دې هم خبرې وکړي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړي. په نننۍ غونډه کې به د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن او د افغانستان لپاره د ناټو جګپړې ملکی استازی کورنیلیوس چې مرمن هم برخه واخلي. ناټو متحدان اوس تر 15,000 ډیر سرتیری په افغانستان کې لري چې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او مرسته ورسره کوي. دا د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو وروستۍ غونډه ده چې د ناټو په اوسني مرکزي ودانۍ کې ترسره کیږي. تر دې وروسته به د ناټو غونډې د دې تړون په نوې ودانۍ کې کیږي چې اوسني مرکز ته نږدې پرته ده او څه باندې $1 میلیارډ پرې لګېدلی دی. احمد چیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
ځینې افغان سیاسي مشران وایي خلک ځکه د نوملیکنې په پروسه کې ګډون نه کوي چې د دې پروسې د شفافیت په اړه شک لري. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې انتخابات ملي پروسه ده. حدیث پردیس راپور لري.
که څه هم د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې له پروسې 14 ورځې تیریږي، خو یو شمیر افغان سیاسي مشران دغه پروسه ناکامه بولي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته خبرې کولې، وویل په افغانستان کې د ناقصو انتخاباتو ترسره کیدل به بې ثباتۍ ته لار هواره کړي. د نوې ملي جبهې مشر انوار الحق هادي:
په کوم ډول چې اوس د انتخاباتو پروسه روانه ده، د سلیقوي برخورد او تقلب لپاره زمینه مساعده ده. د افغانستان خلق او سیاسیون په دغه پروسې کې له دې عمل اشتراک نه کوي چې د پروسې له شفافیت نه مطمئن دي، بلکې دا چې د حکومت په ډیره ناروا له خلکو نه بهتر بدلونه لمنځه وړي.
خغلی هدی دغه څرګندونی د مجاهدینو د بریا د شپږویشتمې کلیزې په مناسبت په کابل کې یوې جوړې شوې غونډې ته وکړې. شپږویشت کاله مخکې د ثور د میاشتې په اتمه افغان مجاهدین د کابل په نیولو سره واک ته ورسېدل. دا لومړی ځل نه دی چې د سیاسي ګوندونو استازي او یو شمېر سیاسي مشران د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنه ښیي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې له پیل سره هممهاله د حزب اسلامي، جمعیت اسلامي، وحدت اسلامي او ځینو نورو ګوندونو استازو په یوې ناسته کې وویل چې انتخاباتو کمیسیون د دوی مشورو ته غوږ کینګدی، دوی بل کمیسیون سره خپل همکاري پریکړي. د سیاسي ګوندونو د نه همکاري د غوښ سربیر امنیتی ستونزې هم د انتخاباتو پر وړاندې لوی ننګونه ګڼل کیږي. د نوملیکنې د پروسې لپاره له هیڅ تر دې د کابل په ګډون د رای ورکوونکو د نوملیکنې په ځینو مرکزونو بریدونه وشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي سیاسي ګوندونه باید د انتقاد پر ځای له دوی سره دغه ملي پروسې په ترسره کولو کې همکاري وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ لا شمی:
کمیسیون سره همکار شي، چون یوازې انتخابات خو یوازې کمیسیون کار هم نه دی. نو ما هیله دا ده چې دې دې یوازې چې ډېر زیات دې انتقاد وکړي، راشي او موږ سره مستقیم دا مسائل شریک کړي او داسې یو پروسیجر باندې کار وکړي چې تر څو دې مخه ونیسي.
د احمد شاه مسعود بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي حکومت په هیڅ وجه د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو اراده نه لري او ولس په دې پوه شوی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدل سي. د امریکا مشرانو جرګې مایک پامپیو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تایید کړ. ښاغلی پامپیو مخکې د سی آی ای رئیس و. تفصیل سپی بلاستانیک زینه.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګې د بهرنیو چارو نوماند وزیر مایک پامپیو ته د تایید رایه ورکړه. پامپیو له دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی ای مشري پر غاړه درلوده. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د سی آی ای په 15 میاشتنی ریاست کې د ټرمپ ډیر اعتماد خپل کړی و. سنا جرګې په 500 موافقو او 2 مخالفو رایو د پامپیو بریا اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسمن وروسته له هغه چې نوی وزیر مایک پامپیو لوړه وکړه وویل دای به د جمعې په ورځ د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت په هوایي ډګر کې د ناټو غونډې ته د سفر په اړه وویل: هیڅ یو د بهرنیو چارو وزیر په تاریخ کې دومره ژر خپل سفر نه پیل کړی لکه د چې وکړ. لومړی به دی د ناټو تړون غونډې ته ورځي، هلته به دی زموږ د ناټو متحدینو په اهمیت یو ځل بیا ټینګار وکړي. تر ناټو وروسته سعودي عربستان، اردن او اسرائیل ته سفرونه د مایک پامپیو په مهالویش کې پلان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت وایي چې مایک پامپیو د سعودي عربستان له پادشاه سلمان، د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د اردن له پادشاه عبدالله سره ګوري. مایک پامپیو په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د لیدنې د تنظیم په برخه کې هم ځینې کارونه کړي. د رپورټونو په اساس د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا له مشر سره شاوخوا دری اونۍ مخکې په شمالي کوریا کې لیدلي. اخوا د دې لیدنې تازه عکسونه پرون د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپاره شول چې پکې ښکاري پامپیو او کیم جونګ اون له یو بل سره په لاس روغبړ کوي. د پامپیو او کیم جونګ اون ترمنځ د لیدنې لومړني رپورټونه په واشنگتن پوسټ کې د اپریل په 12 خپاره شول. تر پامپیو مخکې ریکس ټیلرسن د بهرنیو چارو وزیر و چې 13 میلادي میاشت د ولسمشر ټرمپ لخوا ګوښه شو.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیو مجلې د نننۍ غنې اوریدو تر بولم. په نننۍ غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ازادي رادیو له لوري د جوړې شوې غړي فرهنګي غونډې راپور برابر کړي.
اینا بران دوختن گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر
په هنر جاج کې یو شمیر لیکوال د اروخاد ننګیال او رازق فانی په ژوند او کارونو غږیږي.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډیر په مهارت او په عاشقانه ترکیباتو کې راول.
فنکار برخه کې لیکوال او ژورنالیست ګل رحمان رحمانی د اروخاد ننګیال او فانی فن راسپړي.
ځکه د دوی ارمانی او ایدیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسیدلی او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه کډکۍ واوري.
ته پوهیږې زما خدا ټولې خوخیږي خو هغه د مرجان لور نه ده، سمد کوی قف خاپیری ده.
ادب جام کې به د اروخاد ننګیال او فانی شیرونه د هنرمند حفیظ الله گردش لخلی واوري.
هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم.
او په ورخمین خیال کې به د پوهنوال بریالي باجوړي لخلی د اسحاق ننګیال شیر واوري.
یو پلوم چیرته لوري ستا په لار زرغون شوی، یو پلوم چیرته لوري ستا په لار زرغون شوی، یو لوټ می اوس لبادو لباران سروړي.
پوروړي څه د تاک د پیغلی نه یو، هر یو رګ زموږ د سرو وینو افشار دی. همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند، دل من به شیشه سوزد همه سنگ می فروشند. روانه د غوی میاشت د همدغو بیتونو د خالقان وار وخاد اسحاق ننګیال وار وخاد رازق فانی د تلین میاشته. ازادي رادیو د هیواد د دوو نوموتو شاعرانو د یاد په مناسبت ځانګړي غونډه جوړه کړې و چې پروان خبرونه کې به ترې خبر شي. موږ نننۍ رادیوي مجله د افغانستان د معاصر شعر د دوو بنسټ ایښودونکو اروخاد ننګیال او اروخاد فانی ژوند او فن ته ځانګړي کوو او د مجلې دا ګڼه د هغوی روحونو ته ډالۍ کوو. په پیل کې له ناجیې صاحبې د دیونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
پوهان محمد رسول باوری وایي په هیواد کې به ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژندل شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوری په هغې روزنیزه کارګاه کې چې د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په مقصد جوړه شوې وه، د دغو میراثونو په پیژندلو او ساتلو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې دغه وزارت هلې ځلې کوي چې ناملموس فرهنګي میراثونه وپیژني او فهرست جوړ کړي چې دغه میراثونه دې په نړیوال لیست کې شامل شي. د زیاتوي چې د فرهنګي میراثونو ساتنه او پراختیا د اطلاعات او فرهنګ وزارت په کاري لومړیتوبونو کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د ناملموسو فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې له یونسکو څخه د همکارۍ مننه وکړه او ویل چې یونسکو د دغو میراثونو د ساتنې لپاره یو پلان جوړ کړی چې کېدای شي په دې لاره کې ګټور وي. په افغانستان کې د یونسکو رئیس ویل چې یونسکو له افغانستان سره په فرهنګي برخو کې همکاریو ته چمتو ده. د زیاته کړه چې افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې په لړ کې یو لړ ګامونه اخیستي دي خو لا هم زیاتو هلو ځلو ته اړتیا ده. د لوګر د عینکو د کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو نوی پړاو پیل شو. د لوګر د عینکو د مسو کان په لرغونو ساحو کې د کیندنو لسم پړاو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په شتون په رسمي ډول پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د کورنیو چارو وزارت د عامه محافظت موین عبدالرزاق امیری، د لوړو زده کړو وزارت موین د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځینو ادارو رئیسانو د لوګر د عینکو د مسو د کان لرغونی ساحې او د هغه ساحوي موزیم وکوت. د عینکو د مسو د کان د کیندنو د پروژې امیر خیر محمد خیرزاده وایي چې د عینکو د کان لرغونو ساحو د کابو 15 کیلومتره مربع ځمکې ساحه احتوا کړې ده چې په 160 سیمو ویشل شوې ده. د زیاته کړه چې په دغو ساحو کې له 2009 میلادي کال را په دې خوا کیندنې پیل شوې دي چې تر اوسه پورې ترې کابو 3000 منقول اثر د کابل ملي موزیم ته لیږدول شوې دي. ښاغلی خیرزاده زیاته کړه چې د تیر کال په بهیر کې د عینکو د مسو د کان له لرغون ساحو څخه 991 اثار ترلاسه شوي او د کابل ملي موزیم ته لیږل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغو ساحو د کیندنو په سلو کې 6 کار پرمخ تللی. او د پښتو او دری ژبې د اوسني شعر دوو پیاوړو شاعرانو اسحاق ننګیال او فنی یادغونډه ترسره شوه. دغه یادغونډه د غوی د میاشتې څلورمه له غرمې وروسته په کابل کې د اطلاعاتو کلتور وزارت د غونډو په تالار کې د ازادي راډیو د ښوونیزو خپرونو څانګې لخوا جوړه شوې وه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو، د پوهنتون استادانو او د دواړو شاعرانو مینهوالو پکې ګډون کړی و. په دې اړه زموږ همکاره مریم توخی راپور لري.
ازادي راډیو د هیواد دوو نامتو شاعرانو ارواښاد اسحاق ننګیال او ارواښاد رازق فانی یادغونډه جوړه کړه. دغه غونډه چې د تېرې سې شنبې په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تالار کې جوړه شوې وه، پکې د هیواد ګڼو فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کړی و. د ازادي راډیو د پښتو تعلیمي برخې ایډیټر محبوب شاه محبوب وایي چې له یادې غونډې څخه یې موخه په هیواد کې د ګډو فرهنګي او هنري غونډو جوړول دي.
پښتنو او د ریژبو فرهنګیانو ترمنځ هغه واټن چې په خوا رامنځته شوی و دغه واټن راکم کړو، دوی په یوې چرګۍ سره راټول کړو.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي معین فاضل سنګچارکی د ازادي راډیو دا اقدام وستایه او دا ډول غونډې یې د پښتو او دری ژبې د فرهنګیانو د افکارو د تبادلې ښه موقع وګڼله.
یک ابتکار بسیار خوبی را اینا برای انداختن، گرامی داشت از یاد و خاطره دو شاعر نامدار افغانستان.
ده هغه په خبره کې چې دا ډول غونډې زیات شي نو د پښتو او دری ژبې په هنري ادبیاتو به ځانګړي مثبت اغیز وکړي او لیکوالان به یو د بل افکارو خبر شي. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی درواښاد ننګیال او ارواښاد فانی د ژوند او کارونو په اړه وغږېد او یاد شاعران یې په افغانستان کې د معاصر شعر له بنسټ ایښودونکو څخه وشمیرل.
د وخت هغه انتقادي مسایل د ډېر په مهارت او په هغه عاشقانه ترکیباتو کې راوړل، یعنی ښکلا او سیاست سره یو ځای کړو.
په دغه یادغونډه کې د ولسمشر د سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال سربیره، ګل رحمان رحماني، استاد مجیب مهرداد، انور وفا سماندار او حفیظ گردش خپلې ویناوې وکړې. ارواښاد اسحاق ننګیال په 1915 کال زیږیدلی او په 1920 د ثور په اتمه نیټه مړ شوی او ارواښاد رازق فانی په 1922 لمریز کال زیږیدلی او په 1918 د ثور په دویمه نیټه مړ شوی دی.
ارواښاد اسحاق ننګیال د پښتو ادبیاتو د معاصرې دورې هغه بې جوړې شاعر و چې د خلاقیت یوه داسې ځواکمنه تومنه یې په برخه شوې وه چې دا لورینه د عرش مالک په هر چا نه ده کړې. دی د یوه داسې دورې شاعر و چې د شعر په پرتله شعار ډېر غښتلی و، هر چا د خپلې ډلې ستاینه او د بل غندنه کوله. خو ننګیال بیا د تیر شوي دور په ویرجن سفر کې فکر کړی، عقل او جنون یې مقابله کړې او په رښتیا یې هم شعر کښلی. د کندیا بی غږی پورته کړي، د یتیم سیری گریوان یې ژړلې او د خپل کلی د دنګو غرونو او مستو سیندونو هغه بایللی مستی او پریوتې غرور یې یاد کړي. په داسې دور کې چې هر چا د دښمن د وژنې نیت کړی و، هر کس غږ کاوه چې وی وژنی، هرې خوا د بارودو بوی و او هر خوا د وینو رود روان و، خو د غږ کړی چې پام کوه ماشې ته ګوتې مه وروړه. بلخوا رازق فانی د یوې داسې ځورېدلې او کړېدلې کورنۍ شاعر دی چې د هرې نادودی ازمیښت پرې شوی. په داسې دور کې چې چا د مینې نوم نشو اخیستی، په داسې زمان کې چې چا د وخت له دورنګۍ پرده نشو پورته کولی، فانی دا جرأت وکړ. ازادي راډیو تېره اونۍ د ارواښاد ننګیال او ارواښاد فانی یادغونډه جوړه کړې وه. په هنر جاج کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالی باجوړی، د کابل پوهنتون استاد پوهندوی احمد ضیا رافت او د ولسمشر سلاحکار څېړنوال عبدالغفور لیوال د ارواښاد ننګیال او فانی د ژوند او فن جاج اخیستی.
هنر جاج
ننګیال څوک وو او څنګه دغه پاوړیو ته ورسېد؟ د لغمان د الینګار د بسرام په کلي کې یو ماشوم پیدا کیږي
او څوک څه خبر دي چې هغه نه بیا راتلونکي کې ننګیال جوړیږي. خو دغې لارې ته د رسېدو لپاره بیا ډېر هلې ځلې کوي او ډېر زحمتونه ګالي. په لومړي سر کې دی هغه ابتدایي زده کړې په خپل کلي کې کوي، بیا راځي د لغمان د روخان لیسوایي، او له هغې وروسته راځي کابل ته، او په کابل کې د سارندوی اکاډمۍ کې دی شاملیږي، او په 1955 کال کې دی د سارندوی اکاډمۍ تدریسي غړی کیږي، یعنی استاد کیږي. هلته یو دوه کاله تقریبا نوي تیره چې د افغانستان سیاسي فضا بدلیږي، او دی د هغه ځای د زی وزر داخلی ته. په وزارت داخله کې دی، چون د شاعرۍ سره پخوان علاقه وه، شعر یې ویل، ولې دغه سیاسي فضا په ده باندې تاثیر کوي. او دلته زما ځینې دوستان شته دی چې دغه وخت په افغانستان کې د پښتو او د فارسی شاعري شعاري شاعري وه، او د ده دوه لومړني کتابونه چې یو یې ډالۍ ده او بل یې سپېره ډاګونه او غوړېدلې بوزغلي، دا هم د هغه هوا تر تاثیر لاندې و. ولې کله چې دغه غونډې چې ما یادې کړې دغه فرهنګي غونډو کې دی هم شامل سړی و، او دا غونډو تاثیر په ده باندې وشو، بیا نو هغه شاعري هغه لاره هغه کیسې ټولې پرېښودلې، او ده داسې شاعري پیل کړه چې هغه د هنر په لحاظ د پیام په لحاظ یعنی جاویدانی ده، او اوس هم خلک په علاقه باندې لولي او په راتلونکي کې به هم لولي. او د هغه وخت ده چې د ده نوې مجموعه چې چاپ شوه، درېیم البته، چې د ده ټوله لاره پکې تغییر شوې وه، هغه څه و هغه هغه شېبې او هغه کلونه، که غلط یې نه کړم، هغه شېبې هغه کلونه چې چاپ شوه ډېره وستایل شوه. او زموږ استاسې دغه شاعر تقریبا دغه د شهرت پوړیو ته ورسېده. له هغې نه وروسته د ده بله مجموعه چې منځته راغله او چاپ شوه، هغه څاڅکي څاڅکي وه، چې د څاڅکي څاڅکي په چاپېدو سره خو زما په یاد دي چې په دې کابل کې په د پښتني فرهنګ او ادب کې یو هنګامه جوړه شوه. هنګامه په دې معنا چې بیخي چې په تمام معنا ورته شعر وایو، هماغه شعر شعرونه د په څاڅکي څاڅکي کې راوړل. چون د ده د فلین غونډه ده، دغه خاطرې ما ته را یادیږي متاسفانه، بد وختونه د مجاهدینو نظام چې راځي او دولت سیستم بدلیږي، په هغه وختونو کې ډېر ځورېږي، ډېر ځورول کیږي، او ډېر په سختۍ سره دلته شپې ورځې تېروي. هغه دور چې تیریږي وروسته د طالبانو وخت راځي، او د طالبانو په وخت کې دی بیخي مجبوریږي چې کابل پرېږدي او پېښور ته کډي شي. دوستانو ټولو خوښه دا وه چې دا باید دلته کار شروع کړي او هلته یې کار شروع کړي، خو دا کار د ده دوامدار نه شو، ځکه همدغه 1908 کال کې د ثور نه پوهېږم اتمه نیټه به وه غالباً، چې دی په ناڅاپي ډول د زړه د درېدو له کبله وفات شو. چون زما دواړه دوستانو ننګیال مې خو زیات ځکه سن په لحاظ هم سره هغه و ډېر نژدې و، خو فانی صاحب زما همکار و، یو ځای کار کوو، او زه چې د لیکوالو په اتحادیه کې وم دی هم و. فانی صاحب لوستی شخص و، بلغاریانی هم مصری راوړې وه، اگر چې مصری په اقتصاد کې وم، مګر کار یې د سرې میاشتې سره کوو، د سرې میاشتې د نشراتو مشر و. زما او د ده دفترونه مخکې و، کله چې به هم ډوډۍ غرمې وخوړله نو دی به راته زما دفتر ته، یا به کله زه ورتلم او یو ساعت به سره ناست و، ټوقې ټقالې به هم کولې، چې د ده ډېرې خاطرې دي ما سره چې زه باید په آینده کې ولیکم. دی داسې معلومېده په دغه ورځو کې، په دغه کلونو کې، د 1908 غالباً، چې زه پرې پوهېدم چې دی غواړي چې وطن پرېږدي ووځي، خو ده ظاهره کړې نه وه دا خبره.
یو عادت دا و چې دی به د دفتر نه لږ دمخه وتم، او دمخه چې به وتنو رابغې دروازه به داسې را خلاصه کړه، زما ما ته به ویل باجابي صاحب ما رفتم. یو ورځ چې دی راغی ما ته وویلې چې زه ځم. دا هغه وخت و چې یو ورور بل ورور ته دا خبره نه شوه کولی چې زه ځم او وطن پرېږدم، ځکه دا خبره کول سخت و او اعتماد یې وغوښت. ولې فانی صاحب دا خبره ما ته وکړه چې زه ځم او خدای پاماني راسره وکړه. هغه و چې فانی صاحب لاړ په دا وروستي وختونو کې، او په 1986 کال به غالباً چې د تلویزیون د پردې نه ما د فانی صاحب د مرګ احوال او خبر واورید.
نخستین مسئله که در شعر انشای مطرح هست استحکام زبانی هست، یعنی فانی بر ریز و درشت های زبان وقوف خوبی داشت. به همین دلیل می دانست که از زبان در شعر چگونه باید استفاده کن. و تو فعل همین وقوف زبانی بود که در شعر او شاهد شگرد ها، ظرافت ها و بازی های زبانی هست. در اصل وقت شعر مطرح هست، چون ماده اصلی کار شعر زبان هست، شعر به تعبیر خودش بازی زبانی هست و کسی از قده این بازی برمی آید که بر زبان و پیچ و خم‌های زبان آگاهی لازم داشته باشد. اشراف داشت بر چگونه استفاده کردن از زبان آن جایی که بحث تصویر به میان می‌آید. در تصویرسازی هر چند فانی متأثر از شعر کلاسیک بود، اما توانسته بود به فضاها و نگاه‌های نو در شعر نیز دست پیدا بکنند. در واقع شعر فانی ترکیبی از تصویر دیروز و امروز.
اسحاق ننګیال په شعرونو کې ډوبېدم ډوبېدم ډوبېدم، او یو وخت متوجه وم چې اسحاق ننګیال پښتو ادبیاتو کې یوه حادثه ده چې له بده مرغه له بده مرغه لا تر اوسه هم نه ده پېژندل شوې. زه دا دعوا په دلایلو کوم. هغه نوښتونه چې د اسحاق ننګیال په شاعرۍ کې شته ډېره موده او ډېر څېړونکي غواړي چې هغه وڅېړي. اجازه راکړئ چې ووایم چې د معاصر شعر، د نوښت، د مدرن پښتو شعر تر ټولو هسکه څوکه اسحاق ننګیال، چې هغه تجربې بیا بل چا ونه کړ. ښه غزل ولیکل شو په معاصرو شاعرانو کې، لوی لوی شاعران لرو، لا ژوندي شاعران لرو، خو د تصویر محوره او د تمثیل محوره پښتو شاعرۍ کریډیټ یوازې او یوازې اسحاق ننګیال ته ځي. اسحاق ننګیال یوازې شاعر نه و، د رومان لیکونکی، داستان لیکونکی، کره کتونکی، د ادبیاتو د تیوري په برخه کې څېړونکی او د سیاسي مقالو یو پوخ لیکوال هم. ګڼ شمېر سرمقالې په ګڼو اخبارونو او مجلو کې د اسحاق ننګیال په قلم لیکل شوی چې د نوم پرې باندې نشته. اسحاق ننګیال یو شمیر مستعار نمونه هم لري، شینه لکوزه، سیوره، او یو شمیر نور نون سین او داس نور مستعار نمونه هم لري. البته ډیر پخی لیکنه یا په مستعار نمونه کې شوی دي او یا هیڅ نوم په باندې نشته. د دې راټولول هم یو فرهنګي کار دی چې باید راټول شي. یعنی په دې معنی چې اسحاق ننګیال یو ژورنالیست هم او ما ورڅخه سر مقاله لیکنه هم زده کړې ده. د ده د سیوري ناول ډیر زیات ورته دی، د صادق هدایات ورته ګڼل شوی و. خدای دې استاد واصف بختري ژوندی دی، هغه هم په دې بحث کړی دی. د صادق هدایات د بوفکور یو ډول هماغه د ذهن سیال جریان دی چې پرته له سانسوره څه چې راځي هغه ټول رواني پیښې چې په یو انسان کې پیښېږي هغه رانقلوي. لنډ داستانونه او د داستانونو ترجمې په تېره بیا د صادق هدایت، د سې قطره خون او د یو شمېر نورو لنډو او اوږدو داستانونو ژباړ منظوم ژباړې هم لري. اسحاق ننګیال یو له هغو کسانو دی چې د لومړي ځل لپاره د قرآن مجید د یو شمېر سورو آزاده شاعرانه بیا هستونه هم کړې ده او دا په زړه پورې ده. په منظومو کې اسحاق ننګیال یو شمېر مقفا منظومې لري، کچل د پاچا زوی او دیتا ورته یو شمېر نورې مقفا منظومې. پر اسحاق ننګیال خبرې ډېرې کېدای شي. معاصر سمبولیزم د دود کړی دی، تصویرونه هم په ذهني لحاظ او هم په عیني لحاظ او هم تصویرونو بافت، هغه ډول چې مکتب یې وایي، هغه ډول چې تیوري وایي، په پښتو شعر کې اسحاق ننګیال دود کړي، را پیل کړي دي. تر هغه مخکې به و خو څوک سره آشنا نه و. اسحاق ننګیال د پښتو معاصر شاعرۍ د ګڼو نوښتونو پیلوونکی دی. زه د هیچا په باره کې او د هیڅ څه په باره کې دومره حریص نه یم چې خبرې وکړم، الا اسحاق ننګیال، ځکه چې داسې دی چې څومره یې راسپړې مسایل پکې راپیدا کیږي. او کاشکې یو وخت کې یو څوک د ده د کار د بېلابېلو اړخونو په برخه کې مونوګرافونه واخلي.
څه هم اروخات ننګیال او اروخات فانی اوزمک په منځ کې نشته، مګر د خپل نه پټیدونکي فکری ځواک او نوښت پر بنسټ یې ځانونه ژوندۍ ساتلي. هغوی چې په زور د شهرت هڅه کوله چا ونه پیژندل، چا چې په غیر شعوري توګه هم دا هڅه نه کوله، اوس هم که په فزیکي لحاظ ژوندۍ نه دي، نو په فکری لحاظ لا هم له موږ سره ژوندۍ دي. تر ټولو غوره بیلګه د ننګیال صاحب د احساساتو او عواطفو دغه زیږنده ده چې ډیر کلونه په خوای ویلې دا کلمه ورانوي، او لای هم موږ له زمزمې سره وښکې تویو او تکرار یې کوو. دا کلمه ورانوي، ګورئ چې هلته د شنو ولو د شنو سیوري لاندې، ګورئ د شنې ویالې تر څنګ د جلګو د پاسه یو کوچنی پروت دی، یو کوچنی ویده دی، او تر وړی لپټې لاندې په خوبړو سترګو د ناز په غیږ کې کوچنی شینکي خوبونه ویني. په فنکار برخه کې لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني د ننګیال او فانی لفنا په یوې مقالې کې پرده پورته کوي.
فنکار
د اور لسیزه او د انسانیت دوه استازي، دل را بسوز تا سخنت دل نشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. په ټولنه کې روان ناورینونه کله یوې خوا په خلکو کې د فکر او ټولنیز ویښتیا بنسټونه زیانمنوي او یا یې له یوې بخې له منځه وړي، خو له بلې خوا دا ډول ناورینونه داسې یو ازمایښت ته ورته وي چې موږ ته هېر شوي اتلان را په ګوته کوي، او یا په بل عبارت د هر مسلک غوره او خواخوږي استازي یا اتلان پکې ځان څرګندوي. دوی تازه کاتلان وایي چې د ټولنیزو غمیزو پر مهال لا هم ذهنیت سره چې ډیر ځله تقلیدي بڼه لري ملتیا نه کوي. حق وایي د انسانیت او انساني حقونو د خوندیتوب لپاره ځان داسې ازمایښت ته وړاندې کوي چې بریا یې د هغه د ژوند په زمانه کې ډیره یقیني نه برېښي، خو د انسانیت او حق لپاره د دوی قرباني بیخي یقیني ده. دا موضوع باید زموږ سره هم د سترو شخصیتونو او د هغوی د عالي او انساني افکارو د پیژندنې او تشخیص لپاره یو معیار وي، ځکه د دوی ارماني او ایډیال ژوند په حقیقت کې هغه هدف دی چې موږ لا نه یو رسېدلي او غواړو چې پاتې ژوند پکې تیر کړو. په انسانیت او بشري پیوستون او ټولنیز فکر مین ادیبان د ټولنیزو ناورینونو پر مهال د مینې او ښکلا د داسې استازو په توګه ځان راپیژني چې یوازې مینهوال یې نه، بلکې بشریت یې د فکري مبارزې او سوکالۍ احسانمند دی. نن چې موږ د چا په اړه خبرې کوو، له شک پرته چې په افغانستان کې د اور او وینو په دوو لسیزو کې نه یوازې چې د خپل شعر له لارې د انسانیت، مینې، بشري حقونو او په ټوله کې د ژوند استازي پاتې شوي، بلکې د شعر او شاعرانه هنر ډیوې هم د سیاسي شعارونو او لسپیرو بادونو ژغورلې دي. اروخاد رضاخفانی او اروخاد ننګیال د افغانستان د پښتو او دري معاصر شعر یا د ځنو په خبره د نوي شعر هغه استازي دي چې د شعارونو او اورونو په زمانه کې افغان شعر د شوروي لښکرو له یرغل نه تر کورنیو فکر او هنر وژونکو جګړو او بیا تر خپلې کډوالۍ او د ژوند تر وروستیو شېبو پورې نه یوازې چې وپاله، بلکې د معاصر شعر په ځانګړي ډول سپین شعر بنسټونه یې هم کېښودل. د ارواښاد ننګیال د وروستیو دریو لسیزو غزلونه که موږ ته له انسان او طبیعت سره د مینې درسونه او د نوو شعري او هنري تجربو سره وړاندې کوي، نو د ارواښاد فانی غزلونه هم د افغانستان د هغه مهال د ټولنیزو شرایطو پر بنسټ ناب او واقعي انځورونه لري چې صداقت پکې ویده دی او معصومانه تغزل پکې څرکونه وهي. د دوی شاعري په داسې مهال کې خپل شاعرانه اوج ته رسیږي چې د شعر او ادب پر بلبنونو یا د شعارونو او سیاستونو سیوری خپور دی، او یا هم اکثره شاعران د خپل شعر د کلاسیک پیر په نومو کې باندي او د نوي شعر لپاره یا خو څه نه لري او یا دا ډول تجربو ته نه پرېښودل کیږي. خو دوی دواړه د خپل شعر له لارې د شعارونو او غیر ملي سیاستونو قلمي بازار ماتوي او په یوه داسې زمانه کې د انسانیت، بشري حقونو، ټولنیز عدالت او ملي پخلاینې غږ اوچتوي چې نه د نن په څېر د بشري حقونو مدافع بنسټونو او نه هم د انسانیت نړیوالو خواخوږو شتون درلود، او نه هم دا ډول غږ د نړیوالو او کورنیو مبارزونو له لوري بدرګه کېده. دوی هم په حالاتو شاعرانه نقد وکړ او هم یې ولس ته د راوتلو لارې چارې په میړانه وښودې. اروخاد رضاخفانی وایي: این شب ز بختی کیست که پردا نمی شود، بال سحر که بسته که پیدا نمی شود، ای دل صبور باش و به تدبیر تکیه کن، از آه و ناله درد مدوا نمی شود، باید به هم رسیم که موج شود بلند، هر قطره علیده دریا نمی شود، زاهد دعا مخوان بسر پشتگان عشق، هر بلحوث حریف مسیحا نمی شود، دل را بسوزد تا سخن دلنشین شود، انشای شعر خوب به دعوا نمی شود. د ساخننګیال شعر هم د اوچت تخیل او تصویری هنر ترڅنګ د فانی غزل ته ورته پیغامونه لري، له یوه مشترک درد یې نارې وهلې او د هغه مهال روان ناورینونه چې ډیرو ته به برای ښکارېده، شاعر پکې د خپل ناسرګن برخلیک بریدونه هم لیدل او خلکو ته یې ویل چې دا لار چیرته تللې ده او موږ پکې چیرته یو. یو ستوری ستورو وواژه، یو لمر د سبا مات شو، د غرونو په لاسونو مې یو غر د سبا مات شو، منم چې سپین سبا دی شپه کوچۍ شوه چېرته لاړه، موسم د سبا راغی خو وزر د سبا مات شو، دا بیا مې د نشو په ګناه څه نیسي زاهده، ساقي لاړه منصور شو او ساغر د سبا مات شو، موږ وړ د رڼا نه یو تښتېدلو وریځو راشئ، رهبر د سبا نشته او لښکر د سبا مات شو. یارو دواړو شاعرانو د افغانستان د کورنیو جګړو او لالهاندیو دومره عاطفي انځورونه وړاندې کړي چې نن هم ډیر سخت زړونه نرموي، او دا اغیز به د ستر انساني عظمت په توګه د هغوی د بېسارې درناوي په خاطر تر پیړیو پورې روښانه وي. د لمریزې پیړۍ د شپېتمو کلونو په اړه خو د ارواښاد فانی د صدق په نوم غزل بیخي د افغانستان د مظلومیت یو سمبول دی، او شاعر خپل هنر او عاطفه د کاڼو په څیر زړونو کې هم د عاطفي مینې رحم مینې او رحم زړې شیندي، چې را زرغون شوي هم دي او لا به زرغونېږي. همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می پروشد. دل من به شیشه سوزد، همه سنگ می پروشد. دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حدی که غزال چوچش را به پلنگ می فروشد. مدت از کس ندیده گوهر به قلزم ما، که صدف هر آنچه دارد به نهنگ می فروشد. زی تنور تب فانی تو مجو سرود آرام، مطلب گل از دکانی که تفنگ می فروشد. پورت دول بیا دی ارواخات اصاب ننگیال دی بنگریوال ترور او خکاری آشنا دو اسپین شیرونه پورت ما فونسر دوم رعام شل چی کنن همچو گواری چی ده هغه محال دی ناورین کم تریخ البوم ولری یا ایو گوری نو دی ننگیال طول شیرونه پزنگیل دول ده دوستر او شاهکار شیرونه هیل پورا کولیشی ای خکاری آشنا در سلام کوم دیگر چی داسپین مرغی وال وزی لاری شی جوری جوری گلون شی کلی شی خایسته شی امیلون شی واخلی په وزرونو کې تنکی بچی و مخی سینو کې ګلالی بچی این اسری مخی کې زرکنی بچی فانی خلکو ته په بیا بیا وایي چې پاسې گئی د ژوندیو په څیر ژوند وکړئ د خپل واک اراده فکر او ژوند څښتنان شئ د دې پیغامونو په وړاندې کولو کې د شاعر رول بیخي و ټولنیز او د انسانیت خواخوږي مبلغ او رهبر ته ورته دی هغه وایي تکیه بر زندگان کنید ای قوم تاج بر فرق مردگان نزنید یا باید به هم رسیم که موج شود بلند هر قطره علیه دریا نمی شود دی طبیعت دی رختین انزورگری پا برخه که هم دی دوار و شیرون اصلی انسانی او ناب تصویرون لری خودم رشی دی دنگیال شیرون پر باندینی طبیعت ولر دی خود فانی بیا تر دیر درونی طبیعت خواگه او ترخه انزورون اوڑاندی کبی خود بیختابه او اغیز پا برخه که دوار غور او مثبت رول لو بوی دوارو لدی خاوری دیوره که رنا پا مندل اپسی ستدی او لالهان دادی ننگیال وای لختی وشول ویالی ورانی سند تور و کان و غرشو بس حیرانیم چی دکلی تا هیلی بچیر تلام بی دیدی دوارو شایرانو دی شایره و بلا برخه دی جلاواتنی یا کدوالی دی محال شایری دا چروخات ننگیال پا پاکستان او روخات فانی دی امریکا لپا کلپولونیا که پا خپل هیواد خلکو او خواه رپسی اوخ که توی بی او هغا درد ورتا دو چنده شوی چه دوی پا وطن که پدی ربی واسه تجربه کرده او زغملی و دی جلاواتنی دغا در چه آخری تغا دوار هستی لموک پا جلاواتنی که وخستی دی و شایر لپاره زکر دیر تریخ او زورون که دی چه د شاعر طبیعت تر دورو ډیر نازک او زړه په ولسی اصطلاح ډیر نری وی چې د وطن په تشو یادونو هم ژړا ورزی د دوی حق په دا ډول ناستو او تلی نیولو نه ادا کیږي اړینه ده چې پر فکر او شاعرۍ اکاډمي کې څېړنې وشي څو هم شاعر او هم عام لوستونکي ته د ښه او بد شعر د تفکیک تر څنګ په ناورین ځپلو یا بحراني ټولنو کې د شاعر ټولنیز او انساني رسالت په لا ښه ډول روښانه شي د دې ترڅنګ د دوی ترمنځ د فکري ورتهوالي او انساني ګډو مشترکاتو خاورې او هیواد ژغورنې لپاره پنځولو شاهکار شعرونه د پښتو او دري ژبې د شاعرانو او لیکوالو ترمنځ د پیوستون او بشري ارزښتونو د پالنې په برخه کې د ګډ کار یوه ښه بېلګه کیدای شي
سی موکتا فکر را کوي او زین مو دومره په احساساتو او عواطفو برلاسی شي چې د فکر کولو توان هم له لاس ورکړو د ټولې چاري هنر کوي او هنر یو نه پټیدونکي پدیده ده د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار او وګمج بارخیل د خاغلی احمد جمال جمال لند کیسه کڑکې دراوړوي
زرپانه
کڑکې هغه چې کله د کور په جوړولو کار شروع کړ نو زه ورسره په دې خبره ورانه شوم چې د باندې خواته کړکۍ مه پرېږده خو سالار مې خبره رد کړه ویل یې ته د اوسنۍ آبادۍ نه څه خبره یې اوس خلک څلورو خواو ته کړکۍ پرېږدي دا د عصریت نښې دي څومره خوند کوي چې ماښام په کې یخې هوا راځي او د آسمان ستوري او سپوږمۍ له بالاخانې نه ګوري او بیا په تیره د مخامخ لختي مازیګر چې د نجونو غوبل ور باندې جوړوي او هر یوه یې په اوبو لم د خښتبي له پلوونو نه یې اوبه څڅیږي او زلکه شهزاده له دې کړکۍ ورګورم ته پوهیږي زما خدا ټولې خوښیږي خو هغه د مرجان لور نه ده سمه د کوی قاف خاپېری ده ښایسته یې خلک ګوته په غاخ دي ورته مې وویل غلی شه دا کلی دی په ټول کلي کې چا دویم چت نه دی جوړ کړی او ته هرې خوا ته کړکۍ پرېږدې سالار خپله ومنله
کور جوړ شو. په رښتیا هم په خړ پړ کلی کې یوه ملغلره ښکارېده. سالار به مازیګر له کړکۍ نه د لښتې په سر ناستو نجونو ته کتل او ما ته به یې ویل، ګوره دا هره پیغله په زړه کې ارمان لري چې زما میرمن شي او په دې جنتي کور کې په سکون ژوند تیر کړي. خو ته پوهیږې ما پکې صرف د مرجان لور ته دانه اچولې، او که خیر وي ډیر ژر به یې په دام کې ونیسم. تل به مې هغه راټولو او کړکۍ به مې بنده ساتله. خو د سالار دام هم داسې پسې غځېده، کله به یې خوښېدله کله به بله. ما به چې خبرې ورته وکړې نو هغه به وویل، ته زړه نه لري، ما خو پرېږده چې له نجونو نه خوند واخلم. ته څه پوهیږې، ګوره هغه د مرجان لور ته چې په غېږ کې سر کېږدم څومره خوند به وکړي هغې سره خبرې او دا چې ورسره. نو ما به ورته وکړل چې زه یم کنه، ته ولې داسې خبرې کوې، څوک به دې وګوري، مړ به دې کې. او هغه د مرجان د زامنو خو هسې هم سترګې سرې دي. دې خبرو او کارونو نه تیر شه، چا سره به په غم واوړې، بیا به نه ته یې او نه دا کړکۍ مه می خواروه. خو سالار نه کرارېده او دومره شوق پارونکې خبرې به یې کولې چې ما به یې هم په خبرو کې یو خوند احساسولو. خو بیا مې هم د هغه مخه ونیوله. د اوړي یوه غرمه کور کې ځان ته وم، ګرمې ډېره وه، بالاخانې ته وختم. یوه شیبه پرته وم چې د سالار خبرې مې زړه کې راوګرځېدې چې ویل به یې مینه محبت په نوي او نا آشنا غېږ کې سر ایښودل ډېر خوند کوي. له ځایه جیګه شوم، په شیطان مې لعنت کړ. په کړکۍ مې دوه میخه ټک وهل چې سالار هم ترې خلاص شي. مازیګر چې هغه کور ته راغی د چای لپاره یې خواږه هم له ځانه سره رااخیستي وو. ما ته یې د چای وویل او بره وخود. کله چې زه کوټې ته ورغلم، سالار د کړکۍ پرده کش کړه، ویې خندل، آ ته څومره په دې څلور دیوالونو کې خوشحاله یې، غواړې چې ما هم بندې کړې؟ هغه په کړکۍ زور وکړ، نه خلاصېده، چې ویې کتل میخ شوي. ما ته یې دومره ستغې سپورې وکړې چې ما مخکې نه و اورېدلی. ویل یې، ته که ښځه وې تا به بچی راوړې وای. ته ولې نه پوهېږې زه دې کړکۍ نه خوند اخلم؟ خوند زړه مې خوشحاله ومه، بس ما هم له هغې ورځې زړه صبر کړ او کړکۍ به شپه ورځ خلاصه وه، ځکه چې هغه مې خاوند و. یوه غرمه پاس وختم او په نظر مې کړکۍ ته سر وویست. ومې کتل چې ښایسته هلک د لښتې په غاړه کتابونه ګوري. ورته ودرېدم، را پامې شو، کتابونه یې بند کړل او سترګې راکې بندې کړې. دې ځوان زما ژوند را بدل کړ. په کړکۍ کې د ودرېدو عادت شوم او خبره دې ته راورسېده چې خبرې مو سره وکړې، درس لوستلو ته راته. زړه مې نه غوښتل چې هغه دې غرمه کې خپل کور ته لاړ شي. زیات وخت مې ورته له همدې کړکۍ خواړه ورکول. یوه ورځ چې سخته هوا وه او باران ورېده، زما په غوښتنه کور ته راغی. په خپله لوپټه مې د هغه مخ او ویښته وچ کړل، خو د هغه په سترګو کې څه لوېدلي وو. ما یې سر په خپل زنګون خور کړ او سترګې مې ورته په لمن پاکوله. همدلته د سالار خبره را یاده شوه چې د نوي او ناشنا غېږې خوند څه بل شان وي. یو وخت مې ولیدل چې نه باران شته او نه هوا، خو په کوټه کې مې خسر او خواښي ولاړ وو. هغوی په قهر او کنځل وو او مکبسې یې د بالاخانې دروازه بنده کړه. خسر مې ویل چې زم سالار خبره وم، د مرګ او شرم له ډاره موږ دواړه په کړکۍ کېوتو او وتښتېدو. هغه زه ډېره لرې راوستم، په خپله لاړ او زه یې د دې کلي خان ته د خدمتګارې په حیث پرېښودم. دلته خفه نه یم، خان ته ګرانه یم، او سالار خو هسې هم له کړکۍ نه خوند اخلي.
د ادب جام په دې برخه کې هنرمند حفیظ الله گردش د اروښاد ننګیال او اروښاد فانی سو شیر زمزمه کوي.
ادب جام
لختی و چول ویالی ورانه سند تورو کانو غرشو لختی و چول ویالی ورانه سند تورو کانو غرشو او سیران چد کلی تاهیلی بچ
چیری لامبی نپهیگم نپهیگم می دکلی مازدیگرا نپهیگم نپهیگم می دکلی مازدیگرا آزمو کلی چم کې هغه سپینا کې د سشوا هغه شنې سفر سشوي آلو غري جن چیرې تا ته یاد شي ماز دی ګرا د ګدر د غاړې لیکې تا ته یاد شي ماز دی ګرا د ګدر د غاړې لیکې لکه باغ د خاپېریو لکه لارې د کوترو همه جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم هم جا دکان رنگ است هم رنگ می فروشم دل من با شیش هم سنگ می فروشم ز تنور تا بفانی تو مجو سرود یارم ز تنور تا بفانی تو مجو طلب گل از دکانه که تو فنگ می فروشم
ازادي رادیو لوري په جوړ شوی غونډي کې د کابل پوهنتون استاد پوهنوال بریالي باجوړي وویل چې اسحاق ننګیال لمرګ څو ورځې وړاندې یو شعر لیکل او همدا شعر یې د ژوند وروستی شعر شو. په ورېښمین خیال کې د استاد باجوړي له خولې د اروخاد ننګیال وروستی شعر اورو.
یو باد را لګیدلې مال ځان سره وړي د زړه اسمې لپاره د ارمان سره وړي د شپو پر اوخ یو غل دی زموږ کلي ته راغلی ګلونه او باغونه له باغوانه سره وړي یو پلوم چیرته لوري ستا په لاره زرغون شوی یو پلوم چیرته لوري ستا په لاره زرغون شوی یو لوټ مې اوس له بادو له بارانه سره وړي یو څوک دی ستا د لاس شرابې ټول رزل وڅکل یو څوک دی ستا د لاس شرابی ټول رازنی وڅخل دا سره کېږدی د خوم مې له طوفانه سره وړي زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې زموږ یې په سترګو کې د شپو دوړې شیندلې دالوی کاروان مو زکا لساروان سرومی
ناری دا ان الحق ورته وچکلی پر ژبی منصور وطن می دار تا ل ایمان سرولی